کابل کې نه یوازې دا چې د افغانستان د خلکو لپاره بلکې حتی د طالبانو مشروعیت لپاره مستقیم یا غیر مستقیم توګه باندې ډیره زیاته مرسته کوي. نو زه فکر کوم چې کچیر طالبانو غواړي چې منځوي نشي او غواړي چې افغانستان بیا په تحریمونو ککړ نشي او افغان خلک بیا خوار پاتې نشي، نو خبر دا وی چې دغه ډیپلوماټیکي اړیکې نظامی ځکه نو وته دغه ډیپلوماټیکي اړیکې هر څومره زر چې کول شي نه یوازې امریکا سره بلکې د نورو ډونرانو متحدینو سره ترمیم کی.
امریکا کې میشت د چارو کتونکو شفیق همدم و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو اوس هم ور رسیدي د ازادي رادیوي مجله 19 پروګرام ته، خو تر دې پروګرام مخکې راځي چې د نړیوالو ورځپاڼو په تبصرو او مقالو کې د افغانستان په اړه وروستۍ لیکنې واورو. د ورځپاڼو ته احمد تکل کتنه کړي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي دا امکان نشته چې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به امریکایي ډیپلوماتان په افغانستان کې پاتې شي. د مطلب لیکواله سارا جیکس په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د شنبه ورځې د خبرو یادونه کوي چې ویلي وو په افغانستان کې د شل کلن ماموریت له ختمېدو وروسته به په نړۍ کې د متحدو ایالاتونو تر ټولو لوی سفارت هم بند شي. ښاغلی بلینکن د یکشنبه په ورځ ان بی سی ټلویزیون ته وویل دا امکان نشته چې امریکا به د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته په افغانستان کې سفارت ولري، خو ټینګار یې وکړ چې متحده ایالاتونه به د هغو کسانو د ایستلو لپاره هڅو ته دوام ورکړي چې غواړي له افغانستانه ووځي. لیکواله د امریکایي چارواکو هغو ویناو ته اشاره کوي چې وایي ښایي امریکا د هغو کسانو لپاره چې غواړي په متحدو ایالاتونو کې پناه واخلي د لازمو اسنادو د برابرولو لپاره د افغانستان لپاره ډیپلوماتیک ماموریت د سیمې په کوم بل هیواد کې پرانیزي. چارواکو چې نیویارک ټایمز یې نومونه نه دي یاد کړي ویلي چې دا سفارت به یا په پاکستان کې وي یا په متحده عربي اماراتو کې، ځکه په دې دواړو هیوادونو کې زیات شمیر افغان کډوال اوسي. د نیویارک ټایمز د مطلب لیکواله زیاتوي طالبانو غوښتل چې امریکا او نور هیوادونه په کابل کې ډیپلوماتیک حضور ته دوام ورکړي څو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ لپاره مشروعیت وګټي. لیکواله زیاتوي چې د افغانستان د ماموریت پای به د متحدو ایالاتونو لپاره یوه لویه ډیپلوماتیکه ضربه وي. برطانوي ګارډین ورځپاڼې د هغو امریکایي سیاستوالو تبصرو ته کتنه کړې چې وایي متحده ایالات باید بیرته افغانستان ته ولاړ شي. ورځپاڼه لیکي په امریکا کې ډېر تجربه کار ډیپلوماتان، سیاستوال او پخواني جنرالان پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د راتلونکو احتمالاتو په اړه خبرداری ورکوي. ګارډین لیکي دا ډله سپارښتنه کوي چې حتی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په دې وروستي پړاو کې هم امریکا باید خپله پریکړه بدله کړي او د وتلو پر ځای د طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. د امریکا پخواني دفاع وزیر لیون پانیتا په دې وروستیو کې ویلي وو په افغانستان کې د امریکا کار پای ته نه دی رسیدلی او زیاته کړه د امریکا پوځ به هغه مهال افغانستان ته ولاړ شي چې القاعده شبکه بیا خپلې لیکې سره سمبال کړي. همدارز مخکښ سناتور لنسی ګراهم ګواښ کړی و چې که ولسمشر جو بایدن د اګست په 1 له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر بشپړ کړي نو دای به د استیزا هڅه وکړي. ګارډین همدې څرګندونو ته د اشاره په ترڅ کې لیکي چې د مخکښو امریکایي شخصیتونو څرګندونې په ډاګه ښیي چې څنګه امریکا په افغانستان کې داسې لویه ماته وخوړه. په مطلب کې راغلی دی چې په 13 کلونو کې ډېر غښتلي شخصیتونه و چې جګړه د نړۍ د هر کړکیچ د حل لپاره یوازینی لاره ګڼي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د خکلا مجلې د بیا پایل پاړه د دې مجلې مسول محمد یار یار سره مرکه لرو.
کله چې یو ملت دیموکراتیک نظام ولري هلته باید فرهنګي پشتیوانه ولري.
سید فخر الدین هاشمی ماشومانو ته د خپل تازه چاپ شوی کتاب پاړه راته غږیږي.
دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مې ارز وکړ درته، لکه په وړو کې مالګه، لکه په مڼه کې هغه ذائقه.
د خوشحال بابا فکری بهیر د فعالیتونو پاړه د دې بهیر له یو مشر ډاکټر خوشحال روحي سره مرکه لرو.
دته د غزغم پیدا کېدلو چې مختلف دغه نظریه چې ما تر اوسه زما د پاره ته ملل وړنو هغه نظریه دلته وورو پاړه باندې فکر وکړو.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته. کلا مجله په 1301 کال کې په کندهار کې په لومړي ځل چاپ شوه چې په شپږو کلونو کې 18 ګڼې چاپ شوې او ډېر مینوال یې ورخپل کړل. خو له شپږو کلونو وروسته دا مجله بنده شوه او بیا ښکلا د لوستونکو تر لاسونو ونه رسېده. له اوږده ځنډ وروسته بیا ښکلا مجله پیل شوه او لومړنۍ ګڼه یې په کابل کې چاپ شوه. د دې مجلې له مسول محمد یار یار سره مو مرکه کړې چې په تیر کې د ښکلا مجلې د فعالیت او د بیا پیل پاړې راته غږیږي. یار صاحب، لومړی اداره ته وایي چې ښکلا مجله څنګه را پیل شوه، یعنی هغه وخت کې کومه انګیزه باعث شوه چې تاسو دې باید یو مجله ولرئ؟
د مجاهدینو په وخت کې زموږ ملګرو ځینې فرهنګي فعالیتونه درلوده. بیا د طالب واکمنۍ مهال په کندهار کې هغه فعالیتونه سره منسجم شول، البته په ډیر مخفي ډول باندې دا فعالیتونه مختصر ول. کتابخانه و پټي مشاعرې و غونډې و، ځکه چې هغه وخت اجازه نه ورته. بیا هغه وخت هم د مطبوعات و د بالخصوص د مجلې د اخبار د دې د چاپولو ضرورت په ټول افغانستان کې محسوس و. د ټولو ته معلومه ده، بدیهي خبره ده. هغه وخت ځینو ملګرو هڅه وکړه چې دغسې یو مجله ولري د طالب واکمنۍ مهال، اما هغه وخت بیخي امکان نه درلود. بیا کله چې په 2001 کال کې تحول راغی نو بیا بینوا فرهنګي ټولنې فعالیتونه علني شول او ښکلا مجله په 1901 کال کې را پیل شول. شپږ کاله وچلېدل، 18 ګڼې چاپ شولې.
هغه وخت چې تاسو مجله را پیل کړه، چا مو لاسنیوی کاوه، چا مرسته درسره کوله چې بالاخره شپږ کاله مو دغه مجله چاپ کړه؟
ډېر ښه وځلېدل، ټول افغانستان کې په لر او بر کې نړۍ ته ورسېدل او د هرې خوا څخه د دې سره قلمي، معنوي او مادي همکاري وسولې. خو جالبه خبره دا وه چې دغه فرهنګي فعالیتونه یا مثلا ټولنې، مدني ټولنې او مطبوعات په دغه وخت کې اکثره پروژېي وه، یا مثلا د فنډونو ورکول کېدل د سفارتو د خوا، د مختلفو موسساتو له خوا. په دغه وخت کې زموږ ملګرو اکثره وخت به دا تشویش ورسره و چې که موږ پروژهی کار وکړو یا د فند واخو د کوم سفارت او موسسې څخه، که بیا سبا هغه نه د فعالیتونو مخ ته نسی تللی، نو اکتفا ملګر پر دې باندې وکړل چې همدغه په بهر او په دننه کې د افغانستان چې کوم با احساسه فرهنګي افغانان دي، هغه فرهنګ پالان دي، د هغو په مرسته او خپله د مجلې د خرڅلاو د لارې به د امکانات سره برابر وو. نو اته دې شګنې په دغه ډول باندې چاپ سولې، یعنی واقعا افغانانو په ډیره علاقه مندي باندې د افغانستان د هرې سیمې څخه په ټول نړۍ کې افغانان و، هغو هم مجله اخیستله په خارجي کرنسي باندې او هغه حساب یې منظم را استاوه. او په بهر کې چې کوم زموږ فرهنګي ملګري و، هغو ډېر ستړیا ګالله. مثلا محمد اسحاق توریال و په لندن کې و، عبدالله احسان په هالند کې، دغسې نور افغانان ډېر همکاري کوله.
کله چې تاسو شپږ کاله فعالیت وکړ، مجله چاپ شوه او مجله خپل مینوال پیدا کړل، بیا ولې مجله بنده شوه؟
په کندهار کې وسلسله جنجالونه او سیاسي جنجالونه د چارواکو سره نقد و، اعتراضونه و، وهلو ټکولو د خبرې رامنځته شولې. ځکه چې د فرهنګي فعالیت سره طبیعي خبره ده، تاسو ته معلومیږي چې فرهنګ او سیاست د یوې سکې دوه مخه دي. کله چې فرهنګ یا د یې معنا ټوله ژوند، کله چې سیاست یا د یې ټوله ژوند، نو دا سره تړلې پدیدې دي. نو زموږ فعالیتونه به زیاتره وخت سیاسي اړخ به ډېر ورباندې غالب سو، ځکه فساد به وو او بی عدالتي به وي پر دغه با وړاندې د ږغ پورته کول وو، او هلته ځینې کسانو به حوصله نه درلوده، بیا په دې کې ډېر ستونزې وو، ټکرونه رامنځته سوله. دغه ستونزې ټکرونه ټول سبب د دې سوله چې د ښکلا مجلې کارونه ټکنی سي. یعنی یو ځل د ښکلا مجلې دفتر ته چې پر مخامخ یو دولتي اداره وه، هلته یو ځانمرګي برید وسو، د بینوا ټولنې ټول سامانونه لوازمات دا سره ګډ وډ سوله، وه دفتر دروازه سره ماته سوله. بیا چې د هغه ځای څخه انتقالېدلو بل ځای ته دا ډېره راته سخته وه، ځکه په اقتصادي لحاظ مو دونه امکانات نه درلوده. په پخواني ځای کې چې وو هماغلته هغه د یو دکان وو، د یو دکان څخه موږ دفتر جوړ کړی وو. نو هغه مالک یې ډېر ښه سړی وو، ډېر با احساسه باسواده سړی وو. هغه ډېره ګزاره کوله، یو خو یې کرایه ډېره کمه اخیستله، بل به یې هېڅ ډول فشار نه راباندې وړي. بیا کوم بل ځای ته چې انتقال سولو دا کرایه لوړه وه، نو د مجلې کارونه سخت ټکنی سوله. بیا په دا سیاسي فعالیتو کې اکثره ملګري مصروف سوله، ډېر ملګري مو هغه پرسونل د بینوا ټولنې د ښکلا مجلې چې وو هغوی په لوړو زده کړو هم بوخت سوله، اکثره یې بهر ته په لوړو زده کړو پسې ولاړله. دغه ټول عواملو لاس سره ورکړي چې ښکلا مجله ودرېدله.
یار صاحب، کله چې تاسو په لومړي ځل ښکلا مجله چاپ کړه، اوس مو بیا چاپ کړې، یعنی د دویم ځل د فعالیت پیل وشو، اړتیا څه وه چې ښکلا مجله دې چاپ شي؟
په هغه وخت کې لا شخصا زما سره دا تشویش نه و چې دا درېدله، ځکه چې هغه فرهنګي غوړېدا او فرهنګي فعالیتونه خورا ډېر په ټول افغانستان کې، مجلې او رسنۍ دا ټولې خورا زیاتې شوې وې، نو د کمی احساس نه کېدی. بیا له بده مرغه د وخت په تېرېدو سره په ټول افغانستان کې دغه د فرهنګي وضعیت ډېر مرجواندې سو. زموږ د ملګرو هیڅ وخت د ذهن نه وتلی، او د دې مجلې بیا خپرېدې همیشه ارمان وو، او دا ضرورت ورځ په ورځ ډېرېدی. ورځ په ورځ چې فرهنګي فعالیتونه کمېدل، رسنۍ کمېدلې، او د نړیواله توجه د افغانستان کمېدل، نو هغه فنډونه وو، پروژې وو، مرستې دا هم کمېدلې، او اکثره هغه رسنۍ چې د پر نورو مرستې اتکا وه هغوی وتړل سولې. تاسو ته معلومه ده مسلسل دا خبرونه راتلل، اوس هم راځي چې دا ورځ په ورځ رسنۍ بندیږي. نو د ښکلا مجلې ضرورت ورځ په ورځ لا ډېر محسوسېدی، او زموږ ملګرو به دا فکر کوي چې یو ملت چې هغه د 5000 کلن تاریخ ولري، او د یشتمې پیړۍ په امکاناتو کې په ټول افغانستان کې یو علمي فرهنګي ژورنال ونه لري. ان تاسو پوهیږئ دا وخت نه په دولتي ساتنه، نه په خصوصي ساتنه، یو علمي فرهنګي ژورنال په ټول افغانستان کې نشته. دا ډېر دردونکې ده، د ملت لپاره ډېره لویه فاجعه ده. له بده مرغه زموږ ملت چې دی هغه په هغه اقتصادي بحرانونو، په امنیتي بحرانونو، ټولنیزو بحرانونو مصروف وي، دغه معنوي بحرانو ته اصلا د چا فکر نه وي. دا نن په نړیواله توګه باندې توجه وسوله، معنوي اړخ نه په دولتي ساتنه باندې، نو دغه وضعیت ډیر خراب سو. اما زموږ ملګری خو متوجه و، ځکه دغه کار او دغه تجربه او دغه مسلک چې تر هغه وخت یو ټولنه په فرهنګي لحاظ شیرازی ته ونه رسیږي، نو هغه نه په سیاسي لحاظ باندې، نه په ډیموکراتیک لحاظ باندې دا وده کولای شي. کله چې یو ملت ډیموکراتیک نظام ولري، هلته باید فرهنګي پشتوانه ولري، اقتصادي پشتوانه ولري. متاسفانه زموږ فرهنګي پایه د لوی سره څخه ډیره ضعیفه وه. نو په هر صورت دغه د دغه اشد ضرورت احساس وو چې ملګرو بیا هڅه وکړله، او دا مجله بیا را پیل کړله، او دا ژمنه سره وکړله چې موږ باید په بهر او په داخل کې د افغانستان د ټول افغانانو څخه هیله وکړو چې حدی اقل یعنی دوغونه د میاشتې دومره کومک وکړي چې هیڅ پر دې باندې ونه غمیږي. مثلا کلس گونوی که 500 گونوی خو هغه دې مسلسل او دوامداري چې د مجله ور باندې وچلیږي، او دا یو ډیر اشد ضرورت دی. ډیر افغانان کور ودان، بیا تیر تجربه ته په پام سره دا تجربه بیا هم کامیاب و، همکاري وکړه، لومړی غنه چاپس ول. اغلب د مرغ چې د مجلې د لومړی غنی د ترتیب په وخت کې په افغانستان کې بیا د دې د جنگ او د بحران او د بدبختی یو ډیر لوی سفر ولر سوی ده. زه داسې ګمان کوم که دغه څپه هغه وخت کې راولاړ سوې وای، د دغه ښکلا مجلې اوله ګڼه به ناممکنه وه. دا هلته په ګمرک کې وو، په لاره کې وو، په موټرونو ترانسپورټ کې بنده پاتې سوله، ډېره ناوخته راورسېده. په هر صورت چې هر څومره وضعیت بحرانی کیږي او هر څومره وضعیت خرابیږي د دې یو علت بدایي چې موږ په فرهنګي لحاظ باندې وده نه ده کړې، زموږ فرهنګ نه دی غوړېدلی او د فرهنګ د ودې په نتیجه کې زموږ ذهنونه نه دي روښانه شوي. کله چې زموږ ذهنونه نه روښانه شوي او د ذهن د روښانتیا دپاره د متن تولید نه وي، د فکر تولید نه وي، د علم تولید نه وي، نو ذهن نه روښانه کیږي. چې ذهن روښانه نه وي تاریک پاتې سو، نتیجه به یې همدغه بحرانونه او بدبختي راوځي.
تاسو یادونه وکړه چې وضعیت ښه نه دی، نو په دغسې وضعیت کې تاسو بیا ښکلا مجله را پیل کړې، ستاسو په نظر دا مجله به بیا تر کله خپریږي؟ یعنی د پخوا په څیر خو به بیا یو ځنډ پکې نه رامنځته کیږي چې دا مجله دې چاپ نه شي؟
موږ خپله په دې باور یو، زموږ ملګري په دې باور دي چې دغه بحرانونه باید زموږ حوصله و نه ځپي، حتی نور مهم متحد کې، نور مهم خپل مسؤلیت متوجه کې، چې هر کم شرایط وي باید لاس پښې ووهو او ټول افغانان باید په بهر او په داخل کې لاس پښې ووهي، چې په هر رقم کېدای سي د علم او د متن او د فکر د تولید دپاره باید د ذهني روښانتیا دپاره لاس پښې ووهي په هر رقم شرایطو کې. ځکه چې که دا کار ونه کړو دغه شرایط خپله بدل نه کړو، د بدلېدو دپاره یې فرهنګي زمینه رامنځته نه کړو، موږ به نور هم غرق کېږو، نور به هم خرابېږو. دغه لوی ضرورت په پام سره مجله بیا پیل شوله، خو د افغانستان شرایط داسې دي چې سړی دې پیشبیني نسي کولی چې څونه سړی مخته تللی سي. اما تر هغه وخته پورې چې په انسان کې سا وچونېږي، تر هغه وخته پورې چې لاس پښې خوځولی سي، باید لاس پښو خوځولو څخه لاس وانخلي. نو موږ هم دغسې یو اراده کړې ده، خدای دې وکړي چې د افغانستان وضعیت لا ډیر خراب نسی او سمې خواته ولاړ سي، او کولای سو چې د فرهنګي شیرازي لپاره یو څه وکولای سو.
سید فخرالدین هاشمی له تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي. تازه د لارې ملګری په نوم ماشومانو ته کیسیز کتاب چاپ شوی. له ښاغلي هاشمی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
ما دی ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا دروسه و کتاب چاپ شوې دي. درې په 2015 کال کې چاپ شول د ماشومانو د خوندیتوب ټولي اسي د چیلډرن لخوا چاپ شول، چې نثر او نظم او ماشومانو ته کیسې او ماشومانو ته ترانې او شعرونه. او بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو، د افغانستان ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو. بیا یو اوس نوی تازه کتاب زما د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواد صاحب محترم د هغو ماشومانو ته ده چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي، مطلب یې دا ده چې نوي په مکتب کې شاملېږي، لکه د اول سیم شاګردان. دا دوی ته لیکل شوی ده، یوه یوه جمله ده، یوازې ډېرې خبرې په تصویر باندې دي چې یو ماشوم څنګه له خپل کوره تر ښوونځي پورې لاړ شي. په لار کې منسل منډې ونه وهي، په لار کې سړک راځي، سړک څنګه دوی وګوري، هغه ترافیکي موټرې دغو سره څنګه آشنا سي، څنګه ځان خوندي کړي، څنګه ښوونځي ته لاړ سي. نن سبا ته لیدلی د ښوونځیو مخ ته قسم قسم شیان خرڅېږي، د خو پیرکي او بلا او بترې. ماشوم خپله سي هغه به نیم نه پوهېږي چې وخورم شي نه وخورم، زاړه خواړم پرې خرڅېږي، ماشوم ناروغېږي. په دې کتاب کې یوه پیغامونه داسې وړه وړه لکه وړو کې هغه مالګه غونته ورته اچول سوي دي چې دوی پوه سي. او زمن کې مې هغه ځینې شاګردان د مکتب د اولې یا دومې ورځې اولې میاشتې نه ډېر ډارېږي، له استاد ډارېږي، غلطه پوهاوی ورکړ سوی وي چې وال کېږي. هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس راتېروي. بیا دوی په تصویر کې موږ مالی کلی دی په مالی کلی، بیا تصویر عین شهید اور سره چې دوی منظم ټولګي ته نه ناوځي، یو په یو لیکه کې یا یو استو لیکه کې. زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان یو دم بم سیم پر منډه کړل، څوک به وګرځیدل، کمزورې به وګرځي، زورور به ټول په سر روان. زمونږ کې مې دغه مرته لیکلی کلی چې تاسو ګوره د الکان د انجینی والکان لین مکتب ته نه ناوځي، سین ته ټولګي ته، تاسو هم دغه سلاړ سي، یو بل مټه لکوي مثال په نوبت سره لاړ سي. دغه لکور او تر خوونځي ماشوم
هر شي ته زماشم د خپل بوت تارنم نشته تړلای دا څنګه موږ ورزدک نو دا کتاب خپل تصویري خبري ورته کوي یو وړه جمله ممکن دی خپل ونل ودی څوک بوای چې ماشم اواز سیم شاګرد کله جمله لوستای شي هدي کورنیو ورونه خويندې میندې کې چرته تعلیم ولري دی غو کومرسته دا کتاب کوړته وای یو خو به د لارې ملګری یو جنې دی یو الک نه پاره ټولنه کې بس موږ زغم پیدا شي چې موږ لزان سره جنسيتي مسائل چې زمونږ دی غم پیدا وسغمو یو الکه جنې ملګری کې دې سې د ټولګي دی لاري دغه شته مم نظر ور کړی خو دغه پیغامونه د اسې دی لکه مخکې مرز وکړ درته لکه په وړو کې مالګه لکه په مړه کې هغه ذایقه مشکل یو لکه ماشوم خو وچ پیغام نه راخلی نو دغه کتاب مې استاد چاپ سوی چې دا اوس ما پاره خبرې درته وکړ
استاد په نظر ماشوم چې کیسه لیکل کیږي کوم مسائل ته باید ډیر پام وشي
ډیر عالی سوال ده ما زه ډیر لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیات ته لیکل کړي دي خو هغه د ماشوم لپاره نه د لویانو لپاره ای اصلا زه د ماشوم نه پیژنې دي کله چې ته ماشوم نه پیژنې کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه خبر هغه څوک هغه چا لیکلي دي وایي څوک چې ماشوم ته لیکل کوي خپله د ورځان ماشوم کې بیا دې لیکل وکړي موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه د دوی پیغام د ماشوم نه ډېر سترې یو عادي کیسه درته کوم د یو چا کیسه راته کوله وایي د پلاني خان کره تللی وم خپل زوی ته نصیحت کوو ډېر داسې درون نه شي داسې به نه کوې داسې به نه کوې دا به وکړي وایي ما ورته وویل چې دا خو د څه کې دی وایي دا مې زوی دی ما ورته زوی خو دی نه دا خو د نیکه ده ځکه دا کومې تقاضي ستې لرې دا د ماشوم چې نه دا باید له نیکه نه سړی ولري ځکه ته اوس نو د ماشوم په ژبه چې ته پوه نه شې د ماشوم په هغه ژوند چې ته ونه پوهې ماشوم له چاپېریال سره مینه لري ماشوم واړه واړه مسالې ته متوجه کیږي د دې نظر ډېر تیز ده لملویانو نه کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي د ماشوم چاپېریال دی وپیژني د ماشوم هیلې دی وپیژني د ماشوم هغه تنکي خواهشات دی وپیژني بیا دې وګوري چې د ماشوم ستونزې څه شي دي لکه ګوره ما مخکې یو خبره وکړه چې ماشوم د بوج طرف خپله نشي تړلی یو موضوع ده که څوک له دې کې کومک ورسره وکړي او دا په ساده لفظونو ورته ووایي تصویري کې ممکن ماشوم یې بله ورځ ده کې ماشوم دغه شی سره مینه لري چې د دې ته ذهني سطح نه لوړ نه وي اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې چې د مکتب کتابونه نه راغله د څلورن سیم کتاب یې غوړ راخسته یو زما دی یو بچی د څلورن سیم کړه هغه چې ما ول اوس هغه د دې له ذهني سطح ډېر لوړ دغه ما یو مثال درک چې ماشوم ته دوی د ذهني او د علمي سطح لوړې خبرې کوي کله چې ته د ماشوم چاپېریال وپیژنې کله چې د ماشوم تنکې هلي وپیژنې بیا ته کولای شي چې ځان ماشوم کې او دیغه وړې وړې کسي دی خپل ځان ته ماشوم خپل هم د ادبیات لري
یعنی تاسو دا وایئ چې باید له ماشوم سره پات شئ له نږدې
زه خپل ماشوم کله کیسې لیکلی دي ته یقین وکړم زما زه چې کله کیسه ما جوړه کړې ده لیکلې مې د بیا مې د نقل په شانې د کیسې په شانې خپلو بچ لورګانو زمانو ته ویلي دي چې دا راته هیڅ کې له ما یېریږي زه وخت نه لرم چې اوس یې ولیکم بیا دوی راته وایي بیا چې دوی راته وایي کله کله نواوري په کې کړي یو نوی شی دی په کې زه په کړي چې تر ما یې ښیي بیا هغه زه کمپیوټر کې ولیکم زما زوی دا د افرین بچی دا ډېر ښه کار وکړه که نه زه اوس په یو کیسه مثال کار کوم چې هغه پښه کولای هم نه سم خو د پښو بچیان دي کدي خیال کړی خدل تاسو سره سفتیږي او سند مې پاتې بل فلسفه دې څه کار نه کوي کدي خیال کړی یو ورځ مې ماته یو بچی وویل لیمنې مې ډېر وړو کې سلور کله نه ده و یا با ملا و دا زمونږ کړه پښو بچان را وړي اوس نه څه قبول کوته وړي دا ولي په دې باندې ډېر سوچ دې کړو دا ولي ګوره ولي کې ډېر زور ما ته دې موضوع را کړل دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیم لیکلې ده دې ما ولي پښو خپل بچم سو کورو ګرځي کله مو په دې غور کړی ماشومې په دې غور کړی زما غوښتل چې راځه دې ته د سلار نه ورسه چې دا کورونه دې څو کسان اور ماري پکې چې ته یو دې ترکان کور د زبې ترکانی دې ته ور یاد تکم یو کیسه وو پیژنې یو دې استاد کور ده چې دا استاد په یو کې ته سړی ده چې د کتابخانه لري چې دې کتابخانه سره آشناس یو دې اشپس کور ده چې هغه د شي ډېر خوشاله د سره بچیانو رنگا رنگ شیان پخېږي نو عرض مې د بیرته غوړې مسلې تر اعظم کنه چې نو ماشومان سره خپل ډېر خوشاله دي زه فکر کوم که زه د خپل لارې ته دوام ورکم او ژوند وفا وکي زما د ماشوم په لپاره که زما څومره کتابونه چاپ سي نیمې سوجو به زما د اولادونو یې لکه دغه لیمی چې راته ویل چې د پښو د بچان ولي ګرځي
هاشمي صاحب تاسو ویل چې کله کیسه لیکي به خپل خپل ماشومان ته وایي هغه بیرته درته وایي ماشوم چې کله بیرته کیسه درته کوي کې دي شي مثال غدبي نه کتون ته ډیر پام نه کړي، هغه خپل ژبه خپل کیسه وکړي. نو ستاسو په نظر ماشوم ته چې کله کیسه لیکل کیږي، هڅه باید وشي چې یو څه ادبي وي که نه، هغه د ماشوم په ژبه وي؟ که مثال هغه د ادبي ژبې خواږه پکې نه وي یا تشبیه استعاره
پکې وي، یو څه مترم کې ډیر ادبي او ادبي او وکړي، بیا مشکل پسند کې یاد وزارت خارجه ژبه ځنې جوړه کې، بیا ماشوم نه ور باندې پیږي. ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده، ماته خوند را کړی چې دا ځای خو کله چې ماشوم زما بچی یا لو زوی غر ودلې ده، ماته بیا ویلې دي یو عجبه سکخت پکې کړای ده، هغه شی له مانه لیک یا شاعرانه سوی یا ادیبانه سوی یا اخباری سوی یا ژورنالیست تی زبه، دوی ماته په ماشومانه زبه مغه سر بل رقم ویلې، هغه دوی لا جمله بیا ما را واخیستله او ځان سره مې یاداش کړ چې زبه دا داسې تغییر ورکوم. نو د ماشوم هر لیکوال کوي، زه په ډېر وړوکی سړی نور خلک اوچت اوچت خلک په دې ټولنه کې شته، که غواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکړي، له ماشومانو سره دې پاتې شي، سوژه به هم ولا دوی درکړي که ته سوژه نه لري، فکر به هم دوی درکړي او خپل ضرورتونه ماشوم له ټولنې سره وي، له طبیعت سره تړلی یو موجود ده. نو که ده ته له طبیعت یو شی را واخلي ډېر به خوښ شي. او که ماشوم ته کیسه اوس زما بچی ده، ما څنګه وزو څنګه وتونیدم چې دا ما په خبرو را وستل وستل کوي کتاب لولي، یوه وجه دغه و چې ما به دې ته ویلي چې نن ما ته د ګیدړي بچیانو ګیدړي اول را لېږلی چې ما بچیانو ته لیمه را ولېږه چې درس ورکړي. ته دومره تکړه ګوره، تر شلو دې حساب زده کړی ده، لیمه ما دې ته تشویق کړه چې تر شلو مې حساب زده کړي، په دې امید چې دا به ورته ګیدړي اولادونو بچیانو ته سبق ورخی. دا کېدې سي ډېرې وړې خبرې د ډېرې اورېدونکي وو خانې زما په خبرو چې دا سړی څنګه لیوان. خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیقی، نو بیا به نه وچ نصیحتونه نه کوي، بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې غټې غټې تقاضا یې به نه ځینې کوي، پرېږده چې ماشوم هغه ماشوم نه و ماشومتوب نه اخلي. نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسې. او که ته لویانو ته کیسه لیکې، بیا خو دې خدای دې وبخښي، نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناولونه بیا هلته هاشمي څوک څه کوي.
یعنې تاسو ته وایي چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشئ، هغه هغې دنیا ته چې هلته مثال حیوانات هم پکې غږېږي، ځنګل
هم خبره دې اسانه کړله، زما هغه دې ټولو جملې دې اسانه کړل، خلک دې خبره را کړله. د ماشومانو د رښتیا وایي، د ماشوم په دنیا کې چې ورته وایي مرغۍ داسې راته ویلې دې منی، بحث نه در سره کوي چې مرغۍ چېرته بیا خبرې کولې. خو که زه تا ته وایم ته ماته پورې خاندې وایي چې مرغۍ چېرې خبرې کړي، ماشوم د ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږېږي. او که دغه شیان د حیواناتو په طرفه دوی ته راسي چې مثال اوسی خپله بچۍ بولې او مکتب کې شامله کړه، یا سوینن خپل بچی بوله او کلمه کتابچه ورته واخسل، دا ډیر ډیر اثر پرې باسي. او د ماشوم هغه نړۍ ته ورنږدې کېدل دي، کله چې د ماشوم نړۍ ته نه وتلې بیا خو باتمن یو څه راباسي. زه خپل کتاب نه یادوم، ما چې د تاسو کتاب تم د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یو، یا د اغلې نعیمه غنی کتابونه وړي، یا د استاد سحر صاحب کتابونه، یا د نورو لیکوالو کتابونه مې کور ته وړي، یا د استاد زغم کتابونه مې کور ته وړي. ته یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل کېږي کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب، ځکه خو زه خو یو سړی یم، زه به چا ناول راواخم یا به خلاص یم. خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې یا د نورو لیکوالو وړي دي، هغه ورسره دي ټولیایي. دلته یو بله ګټه موږ کوو، د تا ټولنه له همدغه ځای نه په کتاب اموخته کېږي، په کتاب سره عادت کېږي. نو که دې برخې ته کار وسي ډېره به ښه سي.
ډېره زیاته مننه،
خدای دې خوشحاله کړه، سلامت اوسئ.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو.
خوشحال فکری بهیر چې وکاله مخ کې فعالیت پیل کړی وو، د دې بهیر بنسټګر وایي په کابل کې د نورو ادبی بهیرونو ترڅنګ خوشحال فکری بهیر ځکه را پیل کړ چې ځوانانو ته له ادبیاتو ورهاخوا په ډیرو نورو موضوعاتو د بحث زمینه برابره کړي. د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر ډاکټر خوشحال روحي وایي د بهیر وکلن فعالیت ګټور وو، او د فکر په تولید او نورو ته په رسولو کې ځوانانو ته یو ښه فرصت برابر کړی دی. لر ډاکټر خوشحال روحي سره مو مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
ډاکټر صاحب، خوشحال فکری بهیر راپیل څنګه شو؟ یعنی کوم ضرورت یا کوم انګیزه باعث شو چې تاسو دغه بهیر راپیل کړ؟
ډیره مننه. خوشحال بابا فکری بهیر موږ دلته له نیکه مرغه بیلابیل بهیرونه درلودل، خو زیاتره دغه بهیرونه ټولنې یا بنسټونه د ادبي وو، نو ټوله توجه په هغه باندې وه، ادبیاتو باندې. مونږ یو زیات شمېر ځوانان دغسې وو چې دوی غوښتل چې په نورو ټولنیزو مسایلو باندې، ځینې نورو علمي مسایلو باندې بحثونه وکړي، ملي مسایلو باندې بحثونه وکړي. نو دغسې یو فورم ته اړتیا وه، د دې تر څنګ چې ادبي فورمونه هغه خپل ارزښت لري او هغه ته کاملا بل اړتیا وه. اما دې تر څنګ داسې یو فورم ته هم ضرورت و چې هغه په ملي ستراتیژیکو مسایلو باندې، په علمي مسایلو باندې، او همداراز د ظرفیت جوړونې لکه د لیډرشپ مدیریت دې ته ورته ځینې مسایلو باندې هم دا بحث وشي. نو د دغه اړتیا پر بنسټ باندې شاوخوا اووه کاله مخکې خوشحال بابا فکري بهیر ته پیل شو، او هر پنج شنبه یعنې هر اونۍ د دې منظمې غونډې روانې وي. نو دا اونۍ د دې 355 غونډه چې شاوخوا اوومه کلیزه کې ده، نو تر دې ځایه موږ راورسېدلو.
ډاکټر صاحب، ډېر بهیرونه یا ټولنې چې جوړې شي، یو څه وخت چې غونډې وکړي بیا وروسته نه وي، خو خوشحال فکري بهیر چې تر دې ځایه رارسېدلی، علت یې څه و چې تر اوسه پورې نه دی درېدلی؟
زه فکر کوم چې یو خو یو متحد ټیم و، په دې کې یو داسې ټیم و چې په دې کې هدف د امتیاز نه و، بلکې هدف د خدمت و. نو هغه د پاچا خان خبره چې اختلاف په خدمت کې نه راځي، نو څنګه دلته د اول ورځ نه هدف دا و چې څنګه موږ یو خدمت وکړو، او بل هغه دوستان چې د دې بهیر د چلولو ملای تړلې وه او اکثر ډېر متحد و مخلص خلک و. نو زه فکر کوم چې یو خو دا مسله وه، او بله دا وه چې دغه کوم مسایل چې دلته مطرح کېدل، دغه کوم موضوعات چې دلته مطرح کېدل، داسې و چې دې ته د ځوانانو تنده موجوده وه. یعنې دا هغه د ځوانانو تندو ته ځواب ویلو، او هر چا په دغه مسایلو کې خپل دلچسپي درلودله او یو ډول ځینې زده کړې کېدې. نو په دې حساب باندې فکر کوم چې یو مهم عامل هم دغه.
په کوم مسایلو ډېر تمرکز شوی چې دلته بحثونه پېښ شوي؟
یو خو مجموع کې د خوشحال بابا فکري بهیر د غونډو جوړښت دغه سو چې یو به په دې کې تحلیل وو، او یو به په دې کې د یو کتاب معرفي به، یو کتاب چې لیکل شوی و یا به ژباړل شوی و په خپله لیکوال او خپل ژباړونکي به وړاندې کولو، او دې تر څنګ به په ځینو مهمو موضوعاتو باندې به پریزنټیشنونه دلته وړاندې کېدل. نو په مجموع کې دا جوړښت به دغه سو. اگر چې په وروستي وختو کې موږ کوشش دا وکړو چې هر غونډه یو مشخصې موضوع ته وکړو، ځانګړې کړو، نو په وروستي وختو کې دا تغییر پکې راغلی دی. په دې کې بېلابېل مسایل وو، یعنی یو استقامت نه وو، په دې کې ملي ستراتیژیک مسایل وو، په دې کې اقتصادي مسایل وو، په دې کې د ځوانانو د ظرفیت جوړونې ډېر موضوعات دغه سو چې ځوانانو هغه ته ډېر سخت اړتیا لرله چې دوی سره مرسته کولی، چې دوی څنګه وروزلی شي. نو په دې باندې تمرکز وو. نو یعنې د اقتصادي، د ټولنیزو، د فرهنګي دغه ټول مسایل په دې کې یعنې یو غېږه ډېره پراخه وه، او خو زیاتره هغه د علمي اړخ نه دغه موضوعات مطرح کېدل، او بیا به د بحثونو دپاره زمینه مسایدېدله. نو یعنې غېږه د دې موضوعاتو ډېره پراخه وه او متنوع وه.
یو څوک خوشحال فکري بهیر ته نوی راغلی، یعنی هغه ته څه ډول یو تصویر د غونډې له دننه ورکولی شو؟ یعنی دا غونډه چې څنګه پیلېده او بیا پای ته رسیده، یعنی څه ډول مخکې تله، کوم اصول یا کوم پرنسپ و چې په هغه اساس باندې دا غونډه مخکې تله؟
یو خو دا و چې د خوشحال بابا فکري بهیر د غونډو مالکیت د یو مشخص کوم کړي سره نو، موږ کوشش کولو چې زمینه دې ته مسایده کړو چې هر څوک یو ډول نه یو ډول په دې کې برخه واخلي. یو څوک غونډه وچلوي، یو څوک تحلیل وړاندې کړي، یو څوک کتاب معرفي کړي، یو څوک پرزنټیشن ورکړي، یو څوک گزارش ولیکي. یعنې موږ کوشش کولو ډېر په هدفمند ډول سره چې ځوانان په دې کې وروزل شي. بل دا و چې معلومات شریکېدل، مونږ دغه معلومات یوازې د وی زاوینه نه وو، دا د مختلفو زاوینه وو، کېدای شي هغه زاویه به زما خوښېده یا به نه خوښېده. یعنې ډېر مهمه خبره دا و چې دغه مسایل به مطرح کېدل پکې، چې لومړي ځل دپاره به مونږ اورېدل هغه همیشه کلیشي شکل سره کوم موضوعات چې مونږ همیشه اخیستو. مونږ دا ځل هغه انګریزي کې اصطلاح ده چې اوټ آف باکس، دا ځل یې نه کاملا هغه شکل چې مونږ فکر کولو، هغه دودي شکلونه څه نوې خبرې هم دلته اورېدلې، او دلته دغه زغم پیدا کېدلو چې مختلف دغه نظریه چې ما تر اوسه زما د پاره ته ملل وړ نه وو، هغه نظریات دلته واورو، پاړې باندې فکر وکړو. ډېر مهمه خبره دا وه چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل، دوی سره پوښتنې پیدا کېدلې، او که نن نو ځواب نه پیدا کېدل نو دوی به په نورو غونډو کې او یا به په خپلو هڅو باندې دغه پوښتنو دپاره ځوابونه پیدا کېدل، پیدا کول. یعنی فکری بهیر په دې معنی سره چې څنګه فکر وهڅوي، څنګه فکر تولید شي، دغه ډیره مهمه خبره وه. نو په دې سب زه فکر کوم چې هر غونډې نه وروسته ګډونوالو څه نوي پوښتنې ځان سره درلودلې، څه نوي خبرې اورېدلې وې چې په خوای نه وې اورېدلې. زه فکر کوم دا یو ډیره مهمه ځانګړنه وه چې په دې بهیر کې موجوده. او د دې تر څنګ بهیر کې دا یوازې د معلوماتو د شریکولو فورم نه و، یو بل ډیره مهمه خبره دا وه چې دا د اړیکو د نیټورکینګ یو ډیر مهم فورم دا یو. او دویمه خبره دا وه چې دلته د یو شمېر داسې کدرونه وو چې د غمیو په څیر باندې اچھا خبره چې د ایرو لاندې پټ وو، دا یو سټیج وو چې دغه ځای نه د مطرح شي. دغه کدرونه داسې کدرونه وو چې دوی ته د سټیج نو مسایل شوی. او زه تاسو ته په ډاډه زړه ویلی شم چې د خوشحال بابا فکري بهیر نه په ملي کچه باندې کدرونه مطرح شول. یعنی خو چا نه پیژندل ما له دې ځای نه، او د هیواد په کچه باندې ملي شخصیتونه دلته غوښول دې ځای نه مطرح شول. منظور دا ده چې دلته یو سټیج وو چې استعدادونه له دې ځای نه مطرح کېدل او غوړېدل د زمينه ورته مسایل دي.
ډاکټر صاحب ځینې وخت سم کېږي چې وغونډه کېږي خو هغه خبرې چې کېږي هغه یو سره مخ غونډې محدود پات کېږي، یعنی بهر خلکو ته نه رسیږي. په خوشحال فکری بهیر کې کوم بحثونه شوي، کومې ویناوې شوي، کوم پریزنټیشنونه وړاندې شوي دي، دا یعنی بهر هم خپاره شوي، داسې یعنی نورو خلکو هم استفاده ترې کړې، خصوصا هغو کسانو چې غونډې ته نه راتلل یا لری و نه شوای کولای چې په دې غونډو کې ګډون وکړي.
بالکل رب، ځینې ویناوې چې په آزاد ډول سره وو هغه طبیعي خبره چې وروسته دي هغه شریکېدل بیا لږ مشکل و، یعنی په چاپي بڼه باندې چون آزاد ویناوې هغه پرنسپلونه چې مخکې نه چمتو شوي وو هغه پرنسپلونه وخت په موږ دوستانو سره شریکول. اما تر ټولو مهمه هغه دا و چې موږ دا په لایو ډول سره د فیسبوک نه خپرول او دا په فیسبوک پاتې کېدل. نو یعنی که چا غوښتي د زموږ غونډې اوس هم تعقیبولی شي، په فیسبوک کې خپل د خوشحال بابا فکری بهیر پاڼه ده او د هغې له لارې نه. اما اوس نوې چې موږ په دې باندې د خوشحال بابا فکری بنسټ د ایجاد سره د لپاره یوټیوب چینل جوړ شوی دی او موږ غواړو چې پس له دې نه د هرې غونډې هغه ایډیټ شوې بڼه دا په هغه کې شریکه کړو چې دوستان وکولی شي چې کوم موضوعات چې دوی خوښ وي هغه تعقیب کړي او هر وخت چې غواړي تعقیب کړي. نو یوټیوب چینل انشاءالله جوړ شوی دی، ورته اوس موږ دغه امکاناتو نه موږ استفاده کوو چې دوستان وکولی شي دنیا په ګوټ ګوټ کې د خوشحال بابا فکری غونډې تعقیب کړي.
روحي صاحب، مخکې تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د دغه بهیر ګټې خودلې، کله چې تاسو لومړی غونډه وکړه اوس کله ګورئ یعنی 350 غونډه ده، تاسو ته جوت تاثیرات څه ښکاري، یعنی د کوم تغییر باعث شوی دی دا فکری بهیر؟
ډیر مهمه خبره ده چې ډیر فکرونه جوړ شوي دي. زه کله چې د هغه دوستانو چې په پیل کې د بهیر پیل کړی وو د دوی هغه کومه سویه چې دوی د معلوماتو درلودله، د دوی هغه ځینې وړتیاوې چې مخصوص د ځوانانو په کچه اوس زه مقایسه کوم، یو خو په دې کې ډېر زیات فرق راغلی دی. دویمه خبره دا ده چې هغه کوم ټیم چې موږ لرلو په پیل کې د غونډو جوړولو د مسایل چې زموږ لپاره د لږ ګران وو، او اوس چې زه ګورم هغه ټیم ډېر پیاوړی شوی دی چې اوس یعنی دا نه ده چې یو کس یا دوه کس یا درې کس دلته ماشاءالله یو ښه ټیم دی. خپله دغه ټیم جوړول دغه ډېره مهمه خبره ده، داسې یو ټیم رامنځته شوی دی. او بل دا ده چې په موضوعي لحاظ سره موضوعات اوس ډېر ژور شوي دي. په پیل کې مثلا موږ به د خبرونو په لنډیز باندې دغه شروع کوله، مجلس شروع کوله، اما اوس دا په ډېر ژورو تحلیلونو باندې شروع کیږي. یعنی هر غونډه کې ډېر ژور علمي ملي موضوعات په دې کې مطرح کیږي، یعنی خپل د موضوعاتو مطرح کیدل په دې کې. او بل دا ده چې فکری بهیر اوس یو اعتبار رامنځته کړی دی. په خوا به د ویناوالو پیدا کول به زموږ لپاره سخت وو، کله به چې موږ چاته ویل په موضوع کې نو بهیر سره آشنا نو. اما اوس د ډېر لوړ کچې علمي شخصیتونه، ملي شخصیتونه، ټولنیز شخصیتونه کله چې موږ غږ پکوو او کله چې دوی فرصت ولري نو دوی په خوشحالۍ سره حاضري کې چې خپل معلومات موږ سره شریکي ګډون وکړي په غونډو کې. نو زه فکر کوم چې دا خپل اعتبار هم چې دم ډېر مهمه خبره ده چې اوس دا په یو غو باندې بدل شوی دی، د اعتبار وړ فورم باندې بدل شوی دی.
وروسته پوښتنه روحي صاحب دا کوم چې راتلونکي پروګرامونه مو څه دي، یعنی بهیر په همدغه ډول روان وي کنه ځینې تغیرات به پکې راځي؟
بهیر غونډه به دوام کوي، خو دې سره موږ یو بل کار چې اوس یو نوی پړاو ته داخل شو هغه د خوشحال بابا فکری بنسټ ایجاد ده، چې دا هم رسمن موږ د دې جواز واخیستلو. او دا د یو فکری بنسټ یا تینک ټانک چې ورته وایي دا به پس له دې نه څېړنې کوي، دوی به تحقیقات کوي، دوی به تحلیلونه کوي او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډېرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې چا ورته پام نه دی په دې باندې موږ تمرکز وکړو، په دې باندې موږ څېړنې وکړو او په دې باندې تحلیلونه واته موږ وکولی شو چې دولتي، ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي سازمانونو ته، بنسټونو ته، اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو ته خپل تحلیلونه ورسره واته دوی سره د ستراتیژي او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو. نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار به دغه وي چې په منظم ډول سره په مهم مسلو باندې به تحقیق کېږي، څېړنه به کېږي، په هغه باندې یو بحث به کېږي او همدا د خوشحال بابا فکری بهیر د فورم له لارې به د بحثونو دپاره به وړاندې کېږي. پس له دې نه چې په دې باندې بحثونه کېږي، غني کېږي، بیا به دا موږ په چاپي بڼه باندې دا به خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو. او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسي میکرانو ته به هغه څوک چې د پالیسۍ په جوړولو کې که دا د فرهنګي پالیسۍ دي، که دا ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي دي، هغو سره به موږ د پالیسۍ په جوړولو کې مرسته کوو او دغه زموږ څېړنه به له دوی سره شریکېږي.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ صفحه 2.9 او FM 100.5.
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د څېرې واقعیت پکې ښکاري. ځینې وخت په دې آینو کې راڅرګندېدونکې څېرې په وینو او ګردونو ککړې وي، خو د میرزا غالب خبره دا څېرې د دې پر ځای چې له خپلې څېرې وینې او غبار لرې کړي د آینې په پاکولو لګیا شي. د ډاکټر احسان الله درمل په یو نظم کې چې اوس یې در اورو د تاریخ د آینه دا څیرې راخی.
پنځه زره صبحو نه جوړ کتاب دی، لیکل شوی په وینو هر یو باب دی، چې اړوي زهاک دی افراسیاب دی، چې اړوي رستم دی او سهراب دی. پرسیدلی په وهمونو ګمانونو، مقدس لکه نازل آسمانونو، د حکمت یوه خبره پکې نشته، تذکره د نیزو غشو کمانونو. هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي، هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي، د مرګونو په ټالونو زنګېدلي. له کابو د ابرها لښکر چاپېره، او اسونه په سرونو دنګېدلي. له عکسونو ډک د جنګ د میدانونو، د وحشت ګلی د ژوند په ګلدانونو. تهدابونه په کې ړنګ د مکتبونو، دیوالونه په کې دنګ د زندانونو. د سرونو مینارونه پکې دنګ دي، د انسان د عظمت څلی پکې ړنګ دي. د کمزورې کپړې سپین بلوري جام دی، پکې سکلی زورور د غرور بنګ دي. اتلان پکې سرزورې جابران دي، د سرونو سوداګر ټول سرداران دي. ګډوي زهر په وینا د خوارانو، په غمیو پسې مړه لکه ماران دي.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی راډیو مجله چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
بو خلقو بجامې کولې چا بیاوا او چا بدوا نوی جوړې کولې یارانو تا په پزان سم نخري کولې زما په غاړه کې جامې باوې پردای جانانا زما په غاړه کې جامې باوې پردای جانانا تا ته خو پته دا زما د غریبې جانانا تا ته خو پته دا زما د غریبې جانانا وایم خپل زندګۍ کې یارا پس پس خاورې وی نور سوي بڑ بوځای کې یارا خیر دې نصیب با زمانو خوشاله کې یارا هغه شناس ما هم هغه مخواره جان